درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلېږي. په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستي راپور کې ویل شوي چې د داعش په لیکو کې د افغانانو استخدام د پام وړ بو چې اکثره له دغو افغانانو په عملیاتو کې کار اخیستل شوی دی. نړیوالې سولې او امنیت ته د داعش لخوا د ورپېښ ګواښ او له دې ګواښ سره د مبارزې په برخه کې له غړیو هیوادونو د ملګرو ملتونو د ملاتړ د هڅو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په دغه اتلسم راپور کې چې د جنوري میاشتې په یو دیرشمه چمتو شوی او تازه خبر شوی راغلی چې په افغانستان او عراق کې د اسلامي دولت ډلې او د دې ډلې د خراسان څنګ لخوا د بریدونو کمښت احتمالا د طالبانو لخوا د تروریزم ضد هڅو او هم د دې ډلې د مشر لخوا په ستراتیژۍ کې د بدلون زیږنده وي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي له افغانستان سره د بهرنیو مرستو زشت کمښت د دې هیواد د عامو روغتیایي خدماتو سیستم خورا اغیزمن کړی دی. د دې سازمان پر اساس د مرستو د کمیدو له کبله په افغانانو کې خوارځواکي او د ناکافي طبي خدمتونو له امله رامنځته کیدونکي ناروغۍ لا پسې زیاتې شوې دي. هیومن رائټس واچ په یو نوي راپور کې چې نن دوشنبه یې خپور کړی دغه راس ویلي چې پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي مخه نیولې چې د کار روغتیایي خدمتونو ته د میلیونونو افغانانو د لاسرسي حق له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم اداره اوچا وایي پرتګال په لومړي ځل د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته 200 زره یورو مرسته وکړه. اوچا دا اعلان پرون د شنبه پر خپل اکسپانه کې وکړه او ویل چې دا له افغانستان سره د پرتګال لومړنۍ بشري مرسته ده. اوچا ندی ویلی چې دا پیسې به په افغانستان کې په کومه برخه ولګوي او تر دې وړاندې ویلی دی چې د کورنیو بې ځایه شویو له بهره تازه راغلیو کډوالو او د اقلیمي بدلون له کبله زیانمن شویو افغانانو ته مرسته پکار ده. د طالبانو حکومت په بغلان ولایت کې د ډنډي غوري سیمه په ولسوالۍ بدل کړه. ډنډي غوري چې څه باندې اویا کلی لري د بغلان مرکز پلی خمري ته چیرمه نسبتاً ګڼ نفوسه سیمه ده. د طالبانو حکومت نن د دې اعلان په ترڅ کې ویلي چې مولوي عبدالصمد جواد یې د ډنډي غوري لومړنی ولسوال ګمارلی دی. په بغلان کې د دې ولسوالۍ له زیاتېدو سره د ولسوالیو شمېر 15 ته ورسېد. اسرائیل د غزې په رفح سرحدي ښار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې دوه برمته شوي اسرائیلیان خوشي کړل. د غزې په جنوب کې پر دې ښار د اسرائیل لخوا نن دوشنبه وختي د هوایي عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییزو روغتیایي چارواکو د 20 کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. د اسرائیل پوځ وویل چې په رفح کې د اسرائیل د دفاعي ځواکونو د دې هیواد د شین بیت امنیتی خدمتونه او د ځانګړو پولیسو د جزو تام لخوا د ګډو عملیاتو په نتیجه کې شپېته کلن فرناندو سیمون مارمن او ابیا کلن لویس هیر آزاد شوي دي. او د سریلانکا د افغانستان په وړاندې د شلو وره سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه. د سریلانکا کرکټ بورډ نن دوشنبه وویل چې وینندو هرسنګا به د دې لوبډلې کپتان وي. سریلانکا د افغانستان په وړاندې د شلو وره سیالیو لپاره خپله لوبډله وروسته له دې اعلان کړه چې د درو یو ورځنیو سیالیو لومړۍ دوی یې وګټلې. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې راغلی چې داعش د افغانانو د جلب او جذب هڅې ډېرې کړې دي. ولې د افغانانو په ودونو کې افغاني جامې بیا ډېرې دود شوې دي؟
چې د شاید ډېرې دې ته متوجه شوې وي چې اصلي ښکلا په افغاني کالو کې پراته ده.
په افغانستان کې په ترافیکي پیښو کې مرجوب ډېرې دي.
په هر ځای کې چې سفر کوو هیڅ کمربند نوي نو چې موټر چلوونکي ولري.
په پاکستان کې له انتخاباتو وروسته د حکومت جوړولو لپاره د ګوندونو د هلو ځلو حال هم درکو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو امنیت شورا وایي د داعش لیکو ته د افغانانو جلب و جذب زیات شوی دی. امنیت شورا ته د ملګرو ملتو د سرمنشي په اتلسم راپور کې چې پرون خپور شوی راغلی، د داعش په عملیاتو کې هم اکثره له افغانانو کار اخیستل شوی. په دې راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د تمرکز یادونه هم شوې او دا هم ویل شوي چې دې وضعیت د سیمې په هیوادونو کې امنیت خراب کړی دی. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوی راپور ښیي چې داعش ډلې په افغانستان کې د استخدام یوه پراخه ستراتیژي غوره کړې او لیکو ته یې د افغانانو جذب ته پام وړ دی. نړیوالې سولې او امنیت ته د داعش لخوا د ورپېښ ګواښ او له دې ګواښ سره د مبارزې په برخه کې لغړي او هیوادونو د ملګرو ملتونو د ملاتړ حد سې تر عنوان لاندې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي اتلسم راپور د جنوري په 1 بشپړ شوی او پرون خپور شوی. په دې راپور کې راغلي داعش خراسان ډلې د طالبانو د خفه شویو غړیو او بهرنیو جنګیالیو په جذبولو تمرکز کړی او تر څنګ په تاجکستاني شبکو کې د لابیګرۍ لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. راپور کې یادونه شوې چې داعش خراسان ډله توانېدلې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي په افغانستان کې دننه خپلې ډلې ته جذب کړي او تر څنګ وروستیو کې د انصار الله او جماعت الاحرار څو قومندانان هم په ننګرهار او کونړ کې د داعش لیکو سره یو ځای شوي دي. پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې داعش ډلې په خپلو عملیاتو کې د ډلې ته د جذب شویو افغانانو څخه کار اخیستی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د امنیت شورا د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ازادي راډیو ته په زلون ویلي داعش ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه ده. هاخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نوي راپور کې که څه هم په افغانستان او عراق کې د داعش او د دې ډلې د خراسان څانګې لخوا د بریدونو کمښت احتمالاً د طالبانو لخوا د تروریزم ضد هڅو او هم د دې ډلې د مشر لخوا په ستراتیژۍ کې د بدلون زیږنده بلل شوی، خو دا هم وایي چې داعش خراسان ډله نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی، بلکې سیمه نړۍ هم له خطر سره مخ کړې ده. د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان کې د ترهګر ډلو تمرکز د سیمې د امنیتي وضعیت د خرابېدو لامل هم بلل شوی، خو د طالبانو حکومت وړاندې ادعا کړې چې افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله نشته. مګر د امنیت شورا په نوي راپور کې د دې شورا د یو شمېر غړو ارزونه ښیي چې افغانستان او افریقا د داعش ډلې د نوي مشر د رهبرۍ مرکز د تغییر لپاره مناسب ځایونه بلل شوي، چې ظاهرا په دې برخه کې پرمختګ هم شوی. په راپور کې د داعش خراسان څانګې مشر ثناء الله غفاري یادونه هم شوی چې ژوندی دی او احتمالا په کونړ کې میشته. د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان، منځني ختیځ او افریقا کې پراخ وسلو ته د داعش د لاسرسي په اړه هم اندېښنه ښودل شوې او د یو شمېر هیوادونو له قوله لیکل شوي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له زیرمو وسلې انتقالېږي. راپور کې د دې یادونه هم شوې چې د داعش خراسان ډلې د تحریک طالبان پاکستان څخه دا ډول وسلې ترلاسه کړي یا هم د ترلاسه کولو هڅه کړې ده، خو د طالبانو حکومت بیا وړاندې له افغانستانه د وسلو قاچاق رد کړی دی. ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 14 راپور کې هم ویل شوي چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي او تر خوای د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمېر له 4000 تر 6000 کسانو پورې اټکل شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا په راپور کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې د داعش له لوري جلب و جذب زیات شوی دی. د دې موضوع په اړه ورسو ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسفزی ته یوسفزی په راپور کې ویل شوي وو چې د داعش د حملو مخه کسام تری وحدانی ول شوی ده، خو د ډلې په د افغانانو په منځ کې د جلب جذب هڅې ډېرې کړې دي. ستاسو په نظر داعش په دې کار کې څومره بریالی شوی دی؟
نظام پر اتک سره په افتدایي یو نیم دو کالونو کې داعش په افغانستان کې په زینځینو کې په ډیرو اسانو اهدافو او کله کله حتی د طالبانو د یووالي په قتل کامیاب شول، خو په مجموع کې داعش د توقع برخلاف شو. ډیرو دا فکر کولو چې طالبانو حکومت پر اتک سره بدلته نظام مرکزی نوی او یو ضعیف نظام بوی، سکیورټی مشکلات بوی او حکومت به یا د طالبانو حکومت به د مقاومت تلوري او د داعش تلوري چیلنجونه لري، خو هغه ثابت نشول او طالبانو خرابو قوت او خرابو یو 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 پلانینګ او یو د یو انګیزه د مخې داعش تقریبا د افغانستان نه محو کړی ده. او دا وخت نړیوالو ټولنه هم چې د طالبانو دغه فعالیتونو ته د داعش په خلاف ګوري او دا داعش خلاف پرته د دې نه چې نړیوالو ټولنې کوم امتیاز واخلي طالبان یا د کومه معامله وکړي بلا تفاوت او بلا تفریق د دوی خلاف عملیات کوي، چې دغه یو ډول ورو ورو د نړیوالو ټولنې او د طالبانو په هغه د امنیت او سکیورټي او ټوریزم چې کوم اهداف دي هغه یو بل سره نږدې کوي. نړیوال امنیت یو جال ده،
لیکن یوسف زای صاحب هغه اندیشنه لا هم نړیوال لري. کوم فکر یې دی؟ امنیت شورا په وروستي راپور کې یادونه شوې و چې د داعش او بخشي القاعده په افغانستان کې اډې جوړې کړې دي، د ترېننګ یا روزنې مرکزونه جوړ کړې دي. یعنی هغه تشویش چې تاسو اشاره کوي هغه په خپل حال لا پاتې دی.
از ما په خیال ظاهرا چې که عربیان یا د القاعده غلي خودوم په افغانستان کې نشته، دا عرب داسې خلک دي چې هر چېرته څرګند شي په افغانستان خلک یې پیژني. د القاعده غلي اکثره یا عربان دي یا د نورو هیوادونو چې افغاني تبانه دي هغوی پېژندل کېږي. البته د ملګرو ملتونو دا راپورونه ډېر وخت د یو فشار دپاره هم استعمالېږي تر څو په طالبانو باندې مسلسل فشار واچوي. خو دا وخت عملا القاعده په ټوله نړۍ کې یو ډول خپل فعالیتونه هغه جام کړي دي یا پاس کړي دي، کوم خاص فعالیتونه نه لري. او په افغانستان کې تر اوسه پورې سره د دې چې ظواهری په کابل کې وویل شو، خو د هغه نه وروسته داسې جدي خطر هیچا ته هیڅ هیواد ته نه ده رامنځته شوی چې هغوی دور باندې تشویش کړی وي. بهرحال زه فکر نه کوم چې داعش ته دې په افغانستان کې د جهادي تنظیمونو تمایل خلک دا غواړي چې اسلامي نظام ولري. اوس چې طالبانو په خپله اسلامي نظام جوړ کړی دا هغه خلک چې داعش طرف ته نظر وو یا داعش طرف ته غوښتل چې ولاړ شي، هغوی هغه نظام چې دوی غواړي هغه تیار جوړ شوی په افغانستان.
یوسف زای صاحب
فکر نه کوم چې داعش دعوت تبلیغ دا هم اوس کوي.
ډیره مننه یوسف زای صاحب. دا چې د داعش حمله په افغانستان کې په نسبی ډول کم شي وی دي او د امنیت شورا په راپور کې هم ډیر پزغرد نه دی ویل شي چې د طالبانو د ستراتیژي نتیجه دا او کې د هلو زلو نتیجه ده. فکر نه کوي چې داعش هم یو څه مخه د افغانستان گاونډیو هیوادونو ته اړولې ده؟ مثلا په ایران کې په کرمان کې ډیر خونړی حمله وکړه، پاکستان هم د څو حملو ادعا کړې ده چې هلته داعش کړی دي.
نو طبعا زما خیال ده چې په دغه سیمه کې د جهادي ګروپونو لپاره په افغانستان، پاکستان او د ایران په سرحدي سیمو کې یا د یو بل هیواد دننه دغه ګروپونو لپاره د کار کولو موقع وي. خو خپله په افغانستان کې ورو ورو داعش ضعیفیږي او دغه زوب نخې هم ده چې دوی د افغانستان د طالبانو چې کوم ډیر په سختۍ د دوی سره عمل کوي دغه په نتیجه کې له افغانستان وځي نورو هیوادونو ته مخه کوي. او په ځای د دې چې په افغانستان کې برید وکړي په نورو ګاونډي هیوادونو کې په همسایه هیوادونو کې اسانه یا مشکل اهداف ترلاسه کوي. خو داعش وجود لري، خو هغه داعش چې د جمهوریت په وخت کې وو چې سیمې په کنټرول کې لرلې، خپل واک لرلو او پرای او رهبری معلومه وه، هغه ټول منځه تللي دي. او حتی اوس هم موږ نه پوهیږو چې دوی عمومي مشر مهاجر ابو مهاجر یا انجینر شهاب مهاجر اوس چیرته ده، ژوندی ده، شته که نشته ده. البته داسې ډېره څرګنده د دوی هغه حضور په افغانستان کې اوس نه لیدل کېږي او نه هم د القاعده داسې څرګند حضور لیکل کېږي، نه د ګروپ په شکل کې. زه فکر نه کوم چې دا وخت په افغانستان کې حتی القاعده یې وجود ولري، ځکه چې
ډېره مننه ښاغلی سمی یوسفزای، ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی و. کور ودان، سلامت اوسئ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان د پنځشنبې د ورځې د انتخاباتو پایلې اعلان شوې، خو هیڅ ګوند ساده اکثریت چې په نتیجه کې حکومت جوړ کړی شي نه دی ترلاسه کړی. اوس بیلابیل ګوندونه د ائتلافونو د جوړولو هڅې کوي. دا چې دا هڅې تر کومه ځایه رسیدلې او کوم ګوندونه په خپل منځ کې په خبرو بوختي، پاکستان ته ځو. له هغه ځایه ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی شمیم شاهد را سره دی. شاهد صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. کوم ګوندونه په پارلمان کې د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره په خپل منځ کې د ائتلاف یا اتحاد د جوړولو لپاره په خبرو بوخت دي؟
اوه یي زه هجو ګورمن تر اوسه پورې چې کوم نتیجې راغلي پاغه کې د آزاد ممبران چې دا غي زیات تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره دی، دا غي اکثریت ته او قومي اسمبلي کې په
خو دومره اکثریت خونه دی چې حکومت جوړ کړي شي
خو هغه اکثریت دومره نه دی چې هغه یوازې حکومت جوړ کړي او بل د پاکستان تحریک انصاف دې ته تیار نه دی چې هغه د دغه سره د نورو ګوندونو سره چې په هغه کې حکومت جوړ کړي نو په دې کې غالب امکان دی چې پاکستان مسلم لیگ نون او د پاکستان پیپلز پارټي با یو مخلوط حکومت راځي خو دای سره با ام کیو ام هم شاملي چې کوم متحده قومي مومنت دای سره جمعیت العلماء اسلام چې کوم د مولانا پله رمضان دغه هم شاملي او د دواړو ګوندونو د پاکستان مسلم لیگ او د پاکستان پیپلز پارټي د حالي ځلی دي چې دا آزاد غړي هم ځان سره شامل کی نو دا تر اوسه پورې دا سلسله روانه ده او پاتنګي چکیږي خو کې دي چې د ورځ دوه کې دا حالت ډیر کلیر شي خو ښکاری دا چې پاکستان مسلم لیگ وا حکومت جوړي او پاغي کې وا
شاهد صاحب دا سی ویل کیږي چې د مسلم لیگ او پیپلز ګوند په دې اختلاف ته چې وزیر اعظم یا صدر اعظم دې کوم خووي هم دا سی ده
او ظاهر خبر دې هم دایي دغه هم دا سی چې په دې کې بعد د وزیر اعظم د په دې کې وزیر اعظم د چای وزیر اعظم د چای خدا خو یو دغه خبره ده د مسلم لیگ اکثریت ته نو کېږي چې وزیر اعظم غیله ورشي او بیا ورپسې په دویم نمبر و پیپلز پارټي ده نو کېږي چې په خپل کې په چوکو کې په دې کې یو بل سره جوړ شي
بل پښتنه دا د شاهد صاحب چې د عمران خان پلویان څومره هیله لري چې دوی به په خپل حکومت جوړ پېشي یعنی دا احتمال شته چې واړه ګوندونه ورسره یو ځای شي
زمان دازدار چې د دلته کې تاسو زمان دازدار چې د عمران خان د ګوند
بله
د عمران خان ګوند چې کوم دغه په قومي سملای کې نه په مخلوط کې راضي او نه په مخلوط حکومت کې راضي
بله
نو هغه چا سر مخلوط حکومت ته تیار دي خو په خیبر پختونخوا کې د هغه اکثریت دومره زیات ته چې هغه بغیر صد کومک نه بغیر صد دغه نه حکومت جوړول شي
په پنجاب کې وضعیت څنګه ده پنجاب کې هم دوی
مسلم لیگ سره مسلم لیگ واضح اکثریت پنجاب کې واضح اکثریت هغه اغستر او هغه سره ځنه چې آزاد کسان شامل کې نه وي پاکستان خپل حکومت جوړ کړي
ډیر مننه سلامت اوسه ژورنالیست او مبصر شمیم شاهد چې د پاکستان د انتخاباتو په نتیجه کې د نتیجه کې د هغو الوزلو په اړه معلومات راکول چې د حکومت د جوړولو لپاره کیږي
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د افغانستان د زینو نورو سیمو ترڅنګ په غزنی کې هم په واده کې د ناویانو لپاره د افغاني او ملي کالو د اغوستلو دود زیات شوی دی له 2000 لومړي کال وروسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او په تلویزیونونو کې بهرني سیریالونه عام شول نو له هغه وروسته د افغانستان د زینو نورو سیمو په شان په غزنی کې هم په ودونو کې د ناویانو لپاره د ملي کالو کارول یو څه کم شوی وو د دې کمیسونو خله گریوان لمن او تراټه ټول شزی پلاس په زرتارو جوړوي چې میاشتې میاشتې وخت اخلي خو ځین نور بیا بازاري هم وی چې په چرمو او خامکو جوړوي د دې موضوع په اړه دا راپور ووري چې د وی مېرمنې په خبرو پیل شي
د دې هنرونه چې مریب کې کار سوي دي همدارنګ دلته زرګر هم خپل کار پکې کولای دی دغه کومې خواني روپۍ والی دغه هم دلته پکې کار سوي دي چې فلم هم ډیر قیمته هم خرڅيږي ورسره راځو دلته چرمه معمولا ډیری بازاري چرمه ورته وایي چې لسینه دي همدارنګ دیولو کار پکې سوي ده همدارنګ برته هماغه چرمه او پټي پکې کار سوي دي
مېمنه د خپل ورینداري نوي کالي برابروي چې جنو ته ګنګرګان هم ورلیدل دي د خپل ورور ته څو ورځې مخکې واده راوړی مېمنه وايي ورینداري د پلار لکوره تغټ ملي کمیسنه راوړي او دوی هم دلته 44 دانې نور ورته جوړ کړی دي د مېمنې په باور چې په ودونو کې د پخوا په پرتله اوس بیرته زیات خپل ملي کالي رواج سوي دي چې ناویانو ته ورکول کیږي
په تیرو کلو کې یو څه ناڅه دا رواج کمرنګ سوی و او ډیری خلکو هغه ستاسو په خبره د سریالو په خاطر باندې یا هم د دې فلمونو په خاطر چې دی به د نور هوادو فلمونه کتل په دغه خاطر باندې د دې دا رواج ډیر کمرنګ سو دی معمولا ودونو ته او د ځان هغه محفلونو ته نسبت به افغاني کلو باندې هغه کلو ته ترجیح ورکوله چې دی به په سریالونو کې کتلی وای له نور اورېدل خو اوس بته شکر دغه رواج بیرته راځوندی سو په دې خاطر باندې چې دی شاید ډیری دې ته متوجه سوی وسی اصلي کولا
په افغاني کالو کې پراته ده مېمنوای په دغه یو کمیس شاوخوا لزر افغاني لګښت راځي که څه هم چې په وسنی وخت کې د خلکو اقتصادي ستونزې زیات شوی دي او په دغه کمیسونو زیات لګښت نه راځي خو بیا هم خلک د خپل کلتور او دودونو د ژوندۍ ساتلو په مخه تیاروي خو ترڅنګ دغه کالی ځانګړې ښکلا هم لري
کوم کالی چې په لاس باندې ګنډل کېږي کوم کالی چې مثلا زیار پکې ایستل کېږي ځانګړې ښکلا لري اوس نور کالی دي مثلا نورې تکې دي هغه دومره زحمت نه غواړي په دا خاطر دومره ښکلا هم نه لري په دا خاطر باندې افغانانو بیرته د خپل رواج راځوندی کړو
دا دغه کمیسونو خولې ګریوان لمن او تراټه ټول ښځې په لاس جوړوي چې میاشتې وخت اخلي خو ځینې نورې بیا بازاري هم وي چې په چرمو او خامکو جوړ وي خو وایي دا کمیسونه هر اړخیزي ګټې لري
کله چې دا رواج بیرته راځوندی سي یا راځوندی سوی د لومړی ګټه دا ده چې پښتني نجونې په دې کې ځانګړی ښکلا پیدا کوي له هر لحاظه د افغاني کالي هغه کالي دي چې کولای شي د یو چا صورت ښه وپوښي بل ښکلا لري ځانګړتیا یې دا ده چې ډېری مېرمنې موږ لرو چې هغې نور قسمونه نه لري دومره مثلا زده کړې نه وي کړې هغې په دې باندې کار کوي د هغو لپاره ګټه دا ده چې دوی کولای شي خپل کسب ته ادامه ورکړي دوی کولای شي خپل د لاس زیار څخه عاید ترلاسه راوړي
دغه کمیسنا اکثر له جولې بخمل او یا هم هندستاني بنارسي څخه جوړ وي چې شذي ورسره په ململ او گاج ټکرو په ون سنا او زرتارو جوړ سوی چکن ټکری پر سره وي له 2009 میلادي کال څخه ورسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او په تلویزیونونو کې بهرني سریالونه هم سول نو له هغه ورسته د افغانستان د جنو نورو سیمو پرنګه په غزنی کې هم په ودونو کې د ناویانو لپاره د ملي کالو کارول یو څه کمرنګ سوی وو خو په دا ورستیو کې بیرته رواج زیات سوی دی
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې د ترافیکی پیښو په لړ کې مرجوبلي عموما ډېرې وي یو شمیر موټر چلوونکي او شاریان وایي په موټرو کې د سفر په مهال د سیټونو د خوندیتوب له کمربند کار نه اخیستل کیږي او همدا وجه ده چې زیانونه ډېر وي
په افغانستان کې یو شمیر عام خلک او موټر چلوونکي وایي په دغه هیواد کې د نن د سفر یا په خاري موټرو کې د ورځنی تګ راتګ پر مهال د سیټونو خوندیتوب کمربند تړل دود نه دی د کابل اوسیدونکو نسرین په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
مو وخت کې شهر مریم هر ځای کې مریم د موټر سفر
کله چې موږ خارج ته ځو موټر کې ګرځو او یا په هر ځای کې چې سفر کوو هیڅ کمربند نوی نو چې موټر چلون کې ولري قانون پلي کړی د موټرو یې منی کمربندونه هیڅ نه کوي په بشپړ توګه جلا دي او ما هیڅ کله نه دی لیدلی کوم کوړو چې وټړو یا اوڅو وایو دا به خلکو ته جالب وي ځکه تر اوسه کمربند تړل دود شوی نه دی
یو شمیر موټر چلون کې هم وایي چې موټرو کې د خوندیتوب کمربندونو تړل او کارونه د دوی ترمنځ ډیره لګیدا د دوه موټر چلوونکو په وینا د طالبانو د حکومت او په تیر حکومت کې د ترافیکو ریاست لخوا په دې اړه د عامه پوهاوي د منظم پروګرام نشټوالی او د افغانستان د ترافیکي قوانینو لمخې د دې کمربند نه اجباري کېدل د دې لامل شوی چې خلک په موټرو کې د تګ راتګ پر مهال د خوندیتوب کمربند تړل جدي و نه ګڼي حشمت او حسینا دوه تنه چې په افغانستان کې د موټرو چلولو تجربه لري ازادي رادیو ته وویل
کمربند یې مینه
د موټر د سیټونو کمربند تړل په افغانستان کې دود نه دی څوک نه تړي خو کمربند دومره ګټور دی چې کله پیخه کیږي تاسو ساتي نه پریږدي چې لخیخې بهر ووځي
دغه قانون رعایت
زه فکر کوم چې د قانون نه مراعت کول د ترافیکي پیښو د ډېرې دول لاملونو څخه یو دی چې یو یې د ایمني کمربند نه غوستل دی البته د کمربند تړل د خلکو په ګټه ده ځکه چې دوی ته زیان نه رسیږي
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله لزرو ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان شوي دي. ومغوښتل چې په وروستیو میاشتو کې د دغو تلفاتو د احصایې او د سفر پر مهال په موټرو کې د سیټونو د خوندیتاب کمربند د تړلو د اهمیت په اړه د طالبانو حکومت د ترافیکو لوی ریاست هم وپوښتو، خو مسؤلینو یې د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د موټر چلولو یو استاد وحید چې اوس یو اروپایي هیواد کې په دې برخه کې تدریس کوي، په موټرو کې د خوندیتاب کمربند د نه تړلو د ګواښونو په اړه وایي.
که د موټرو کمربند ونه تړل شي، حتی یوه ډیره کوچنۍ حادثه هم کولی شي تاسو ته زیان ورسوي. کله چې تاسو بریک نیسئ یا کوم بل موټر سره مو موټر وجنګیږي، شیشې خوا ته لویږي، ستاسو شاته ناس کس ممکن مخکینی سیټ سره ټکر وکړي او دا د ټپکېدو او حتی د مرګ ریسک ډیر لوړوي.
که څه هم یو شمیر خلک او موټر چلوونکي ادعا کوي چې په افغانستان کې د موټرو چلوونکو او د موټرو د مسافرو لپاره د موټرو سیټونه د خوندیتاب کمربندونو تړل د ترافیکي قوانینو له مخې نه دود او نه هم جبري دي، خو په نورو هیوادونو کې د موټرو چلوونکو او د موټرو سورلیو لپاره د موټرو د خوندیتاب کمربند تړل اجباري دي او د سرغړونې په صورت کې باید شخص ټاکلې جریمه پرې کړي.
اپل شرکت کابو اته میاشتې بخوا د خپل اپل ویژن پرو په نوم محصول مخکتنه کړې وه، خو تازه دا محصول د مشتریانو لپاره په خپلو پلورنځیو کې خرڅلاو ته ایښی دی. اپل شرکت وایي دا محصول خپلو کارونکو ته اجازه ورکوي چې 4 بعدی او 3 بعدی فلمونه وویني. اپل ویژن پرو غټو عینکو ته ورته دی که پر سترګو شي نو د سترګو او لاسونو په خوځولو او یا په غږ انتخابونه کولی شو. د دې محصول په وسیله هم مهاله 2 پروګرامونه د یو بل تر څنګ پرانیستلی ساتلی شو او دا پروګرامونه له خپلې خوښې سره سم د ځان په شاوخوا کې هر ځای چې مو زړه وغواړي ایښودلی او بشپړ تسلط پرې لرلی شو. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې حاضر ده اپل ویژن پرو چې میموري 256 گیگا بایټ وی باید 3409 ډالر ده. شنون کې دا نوی محصول د اپل شرکت د راتلونکو لپاره ډیر مهم بولی او اپل کمپنۍ د اپل ویژن پرو په وړاندې کولو سره خپل مشتریان راتلونکو ته وربللی دي. د اپل د محصولاتو یو مینوال په نیویارک کې د اپل ویژن پرو له ازمیښتولو وروسته روټرز خبري اژانس ته وویل:
I see two dinosaurs in proper
ze padre budi aw chalur budi formatuno ke dwa dinosauran winam che de girkido pa hal ki di da sehkari la ka che hagoi daqiqan hamdal ta di aw da har sab de plorenzi ki pehigi.
اپل ویژن پرو د اپل د محصولاتو مینوال په تیر بیا ځوانان ځان ته راکاژلي او د دغه شرکت په وینا حقیقي دنیا له مجازي دنیا سره نښلوي او خپلو کارونکو ته د بې ساري تجربې چانس ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم آزادی رادیو ویدونکو کارکونکو سلامونه وایم. داسې سلام د هلمند ولایت د نرمچې د ولسوالۍ خبره کوم. ناچکسونه بېخي زیات دي، ښاروالۍ یې بېخي زیاته ده. د طالبانو اوس بیا نوی سیستم دی، هر دوکان چې ودرېږي 4000 افغانۍ، 5000 افغانۍ، په کوچنیات پارکې چې شي 2 کیلو په تاتې خرڅوي 1000 افغانۍ. بېخي خلک بازار زوجیت بازار من دا د مشرانو غواړي چې دا خواته یو څنګه وکړي چې دوی په خبر دي نه دي مشرانو چې راولا شي شروال دي باندې دا دکان چې اتو چې په خوله راغلی دا ته د مش 2000 افغانۍ، د 2 میاشتې 2000 افغانۍ، 500 افغانۍ، دا بازار د 2 میاشتې دا دی دا دکان ته دي په دې ته نه اوسه.
سلام د بلخ ولایت څخه خبره کوم. نوم می صدیقه ده. دغه د بلخ ولایت د سناب د محکمه قاضي دغه څخه موږ د سپازه بشي در چا خور لور په زور باندې ورکی هر څوک شراسه پلان لور ما خوښه بس په زور باندې ورکی 500 روپی اخی په دا غونډه کې چې هر څوک ټاکي خو وی ټاکي خو دغه څخه موږ تباس ولو در چا خوندو باندې په زور باندې.
السلام علیکم. صبرګل همدردیم د غزنی ولایت ګیرول سوالی او سیدن کوي. ما د طالبانو د حکومت څخه د هله د شي د امرستي ورکوي د غریبانو لپاره دی او کده سرمایدارانو لپاره. دل د خو غریب خدای ته صبر کوي او سرمایدار یې وړي.
سلام علیکم ازاده رادیو کار کارون کاری دون کرتا طول تا دی سلام ورسید پس دی سلام دوم را وقت شده ما با پخش پیتا و وش پیتا کام زیاد کال عمر وی و دوم را عمر که ارسا وشوال تنظیمونه و رسان و امریکایان و طول و دوم را ظالمان ما و نلیدل که دوست شده ظالمان پا موباند مسلطی دوم را ظالمان ما و نلیدل دوم را واسطه کون که ما و نلیدل دوم را دی خدا در ما و نلیدل دوم را ناپوی ما دی خدا و نلیدل که ناپویی ده که ظلم ده که ستم ده یا که ارسا شدی تول پا دوی که دی که واسطه ده که رشوات که بعد پیلونه دی تول پا دوی که دی هر سا پا دوی که دی نورم پا خدا سپارم مخه تا خشد